په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټول نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. دا راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پخوانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15 رئیس لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوی، حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یوه نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګي وحقته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولې. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیز غاړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سه شنبې په ورځ د جنوري په ومه وروسته الحق شوي چې په لویدیز غاړه کې پرون د شنبې پر یوه موټر په برید کې درې اسرایلي وګړي وژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسلام هر اسرائیلی وګړو د بریټ ستاینه کړې و، خو د بریټ مسؤلیت نه و منلې. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي و د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قماندان د جعفر د باسیا په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي يرغمل شو د خوشی کېدو او په غزه کې د اوربن پاره خبری تری هم روانی دی. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تیره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تیر کال د دسمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي وو روسیې هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي وو د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتې د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي وو. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د دسمبر په 15 هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرښې ووته. د الوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 8 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیګ کې د سه شنبې په ورځ د جنوري په اومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اټک انرژي دویم مقام او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. دا سیالۍ میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شئ. د پاکستان حکومت په وروستۍ ورځو کې له د هیواد څخه باندې اته سوه افغان کډوال ایستلي، خو تازه په دې هیواد کې د کمیشنر دفتر ادا کړی ده چې له د هیواده قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نه باسي. وړاندې به په دې اړه باندې چې ولې افغان کډوال له د هیواده ویستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دغه ادعا ردوي. تفصیل به درته ولرو.
اوسنی حاکمانو سره تر خزو پر وړاندې چې کله یو ډول پرېکړه شوې ده، عادلانه پرېکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي چې دوی د دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
سره له دې چې د کرکټ لوبغاړي د افغان ښځو د حقونو لپاره درېدلې، ولې ځینې فعالانې په کرکټ بورډ او پر افغان لوبغاړو نیوکې کوي، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې طالبان او امریکا په پټه پر یو توافق کار کوي چې له مخې یې زندانیان تبادله کیږي. د دې توافق جزئیات به هم درته ولرو. نور مطالب مشتملتیا مغواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د پاکستان حکومت وايي له دې هیواد هغه افغان کډوال نه باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خو د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال بیا وايي د قانوني اسنادو د درلودو سربېره نیول شوي او یو شمېر کسان افغانستان ته انډیپوټ شوي دي. په تېرو څو ورځو کې په اسلام آباد کې څه باندې اته سوه افغانان نیول شوي دي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونو خبرګونونه هم پراولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د څه باندې اته سوه افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دې هیواد د مرستیال کمیشنر دفتر وایي یوازې هغه بهرني اتباع له پاکستانه باسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دفتر د سشنبه په ورځ د جنوري په اوومه د یو بیان په خپرولو سره د افغان کډوالو په اړه ویلي، هغه افغانان چې د پیوار، آی سی سی، کارتونه، فیزي او دریم هیوادونو ته د تک په تمه دي له پاکستانه نه باسي. د دې دفتر په بیان کې راغلي د اسلام آباد ملکي ادارې د کډوالو ټولو حقونو ته ژمنې دي. په اسلام آباد کې د مرستیال کمیشنر دفتر چې دندې د امنیت او نظم څارنه ده، په داسې حال کې په دې هیواد کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د نه ایستلو خبره کوي چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا څه باندې اته سوه افغانان نیول شوي او یو شمېر یې بېرته افغانستان ته ډیپوټ شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو په واک کې افغان سفارت د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې وه چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نیولې او زورولې دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا زورونې او نیونې تاییدوي او وایي په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال د نوم خودل په شرط ازادي راډیو ته وویل، زموږ اپارتمان ته درې ورځې پرله پسې پولیس راغلل. یو ورځ مو په جومات کې تیره کړه، یو ورځ مو په کوڅو کې تیره کړه. زموږ له ګاونډي چې اسناد یې نه درلودل، پولیسو دوه ځلې پرله پسې 20,000 روپۍ واخیستې او نن بیا پسې ورغلي وو. وضعیت ډېر خراب دی. په پاکستان کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونې او زورونې خبرګونونه پراولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه کوي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. هغه له بینټ د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په مو پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلي، په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. بلبلو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ فعال حنیف پښتین د سه‌شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او اجباري شړلې د ټولو اسلامي او انساني حقوقو سرغړونه ده. د پښتین په خبره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو سره غواړي چې خپلې ناکامې پالیسۍ پټې کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو زورونه او نیول وروسته له هغه پیل شول چې د پاکستان پوز د جدي پاتسلو رومه د پکتیکا په برمل لوسوالی کې هوایي بریدونه وکړل چې په کې 50 کسان ووژل شول او په لاسو نور په کې ټپیان شول. له دې برید وروسته د جدي پاتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پر هغه ځای سوابي بریدونه کړي چې د افغانستان پر خاورې بریدونه تنظیم شوي وو. خو آیا د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړیکو کې ترنګلتیا زیاتېدل د کډوالو په وړاندې د پاکستاني چارواکو چلند سخت کړی. د سیاسي چارو شنونکو اساق قطمر وايي پاکستان تل د کډوالو له موضوع د سیاسي فشار په توګه کار اخیستی دی. د ښاغلي قطمر په خبره پاکستان له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي او دا د کډوالو د نړیوالو حقونو خلاف کار دی. هغه وړاندې وویل
یو مهاجر باید په خپل خواخه خپل وطن ته ستون شي چې هلته هغه دپاره څه مشکلات موجود نه.
د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال له خپل هیواده باسي. له هغې وخت راهیسې په زرهاوو افغاني کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه تیر کړي وو اړ شوې چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي. همدارنګه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره میاشت ویلي وو د 2023 کال د ډسمبر له 1 وروسته د پولیسو له اجازې پرته هیڅ کډوال په اسلام آباد کې ژوند نشي کولی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ د دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د دې اتلانو جام سیالۍ لغوه شي. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي. نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولډ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او آزادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپله اکسپانډ خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلي چې د انګلستان کرکټ بورډ دې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلي چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان مرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا لپامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یو دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړي. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د دې خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانوني دي ته چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړ. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې وړاندې په 2022 کال کې استرالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت لامل د افغانستان پر وړاندې شلوري زلو بلړې لغوه کړې و. د طالبانو حکومت د افغان ښځو وینجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نو وخت د نړیوالو خبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
دا ژمی په را رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل ښارونو کې یو شمیر ورځني کارګران د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي. په دې لرونو تفصیل له لابد فیسبوک مې اورو.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د ښارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاری او ستونزې لا ډېریږي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي عاید یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
وروره زه دغه کار م دغلته راځمه ته غرمې پورې م دلته کینو په د یخو مارکې زیاتي وروره کار بار نهسته زیاتي زه میدان ښار یم، کومک هم راسره څوک نه کوي، شاته لاسم احتیاج وای نسو حیران پاتې شي وکړو. بیخي زیاتي لار را باندې ورکه ده، شپږو نفره کور کې زیاتي بیخي در په در نو کوم خو لار سو حیران پاتې زیاتي وروره چاته ووایي زه زیاتي بیخي هیڅ شی نهسته، هیڅ بیخي لار را باندې قرضدار ای دلته کور کرا را پسې ده زیاتي وروره ګله خاص نهسته زمه در را پسې زیاتي حیران پاتې سو وکړو. وروره بیخي زیاتي لار را باندې ورکه ده زیاتي د خدای درگاه ته حیران پاتې نو قربان دی خدای سو یس یو لارم تن پیدا کیږي یو کار بار وکوزه دې کار به خیره باندې ورک ده سار رازو تر غرمه دې بیت هم دې وچ کلک بیت هم روان یس کوم آیت نست زتینو.
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکولو لپاره راوتلی یم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو کاروبار نشته ده، نو کور کې خاص شته نم کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو بس، کاروبار نشته ده چې وکړو. بس یو خدای ته میله ده نو نور څه وکړو. کور کرایم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلې لرو، نه بخارۍ لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. موږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو، نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري رستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په 60 ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا 2 ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.15 ډالر چې شاوخوا 350 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بیلابیلو هیوادونو په ځانګړې توګه گاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر هغې توافق کار کوي چې له مخې په افغانستان کې بندي امریکایان د القاعده شبکې له یو پخواني غړي سره تبادله کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپانې د سشنبه په ورځ د جنوري په اومه راپور کړی چې د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر داسې توافق خبرې اترې کوي چې پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو په بند کې درې امریکایي وګړي د القاعده شبکې له هغې مشهور زنداني سره چې په ګوانتانامو کې بندي دی او د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې سره اړیکې درلودې تبادله کړي. د وال سټریټ جورنال د راپور له مخې د بایدن اداره غواړي درې امریکایي رایان کوربټ، جورج کلزمن او محمود حبیبي چې په 2022 کال کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول شوي وو د محمد رحیم الافغانی سره تبادله کړي. رایان کوربټ او محمود حبیبي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یو کال وروسته جلا جلا او جورج په 2022 کال کې هغه مهال ونیول شو چې د یو سیاح په توګه یې افغانستان ته سفر کړی وو. دا ځینو سرچینو له مخې تیره میاشت د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاکار جیک سلوان سره یو پټه ناسته درلوده او د دغو زندانیانو د تبادلې خبرې ترې د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې پیل شوې دي. خو په داسې حالاتو کې چې د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له طالبانو سره دا ډول مذاکرات په څه معنا دي؟ په اروپا کې د حقوقدانانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات
د بایدن اداره چې د خپل نامطلوب کردار د افغانستان په مقابل کې تر دې شدید فشار لاندې دی، غوالي چې په دا دیارلس ورځ باقی مانده د امریکایي اسیرانو د خلاصولو په خاطر خپل اداره ته یو نوی کریډیټ کمای.
د رویټرز د راپور پر بنسټ محمد رحیم الافغانی د القاعده شبکې له لوړ پوړو په خنۍ چارواکو دی چې د 2008 کال راهیسې د ګوانتانامو په زندان کې شپې ورځې تیروي. د طالبانو او بایدن ادارې ترمنځ د زندانیانو د تبادلې خبرونه وروسته له هغې خپاره شول چې د بایدن ادارې د دوشنبې په ورځ د جنوري په شپږمه له ګوانتانامو زندانه 11 زندانیان عمان ته ولېږدول. د بایدن اداره شتمده واقع د همدې جنوري په شلمه د ټرمپ ادارې ته انتقال شي، خپلې وروستۍ هڅې کوي څو وکولی شي په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د زندانیانو شمېره د دغې زندان د زندانیانو په تبادلې سره کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ تر اوسه د دغې راپور د خپرېدو په اړه چې له طالبانو سره د زندانیانو تبادله د یو موافقې له مخې کوي څه نه دي ویلي، او د طالبانو حکومت هم په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. تاسیس مخه کلاساته رادیو ناوري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون له استادانو د اسلامیتو آزموینې اخلي. د دغه وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د آزموینې د لوړو زده کړو په موضوع کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل له عبدي سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي یو استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې د دینه چې استادانو هغه نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو لارې سره یو مراکه یا انټرویو کیږي او پاره کې لدین ازینې پوښتنې کیږي. خو پر حال په هغه په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو دغه چیرته ویلې دی، په همدې لپاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کی یو شمېر مسایلو کې پوښتنې کوي چې اندغه نظر غواړي، او هغه چهر نظر وي به د پښتونې کوونکې پویږي چې د کم مذهب تختن او خاوند دین واغه تختل نتیجه اخلي سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو اکادمیک بنسټونه دغه چې دی دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي نو طبعا دا راتلونکو کې به بد فایل لري افغانستان کې هغه د نفس سیاستونه دی هر ډله چې د واک تر رسیدله بل ډله او دا وی پلویانو لارویان هغه بچول
کابل کې د خصوصي پونتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وخته کې امارت اسلامي امتحان مګره از یک ډاکټر از امتحان بګر از ډاکټر ولاو ډاکټر هست یا استاد هست در رشته
کار چی از مینه اخیستل کیږي زما نظر دا دی چې مثلا کله یو ډاکټر از مینه اخلي د از مینه اتیا سلنه پښتني باید د دوی د مسلک او شل سلنه دینی وي خو کله یو ډاکټر د ملایي از مینه اخلو دا امکان نه لري دا په دې معنی ده چې د یو ملا د انجینری یا ډاکټری از مینه واخیستل سي
یو ملا سره مسجد کې عالم بسیار قوی است ورو بګویم تو بیا انجینری امتحان بده برام یا بیا دکتری برام امتحان بده یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان زکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري د اسلامي علوم او پوه او د پونتون یو بخوانی استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي رادیو ته زیاته کړه
نو شریعت استادانو نه چې هغه علمی درجه او علمی رتبه لري دا هغه نه امتحان اخستل په دغه شکل غیر قانوني دی او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دی د استادانو ارزیابي دی هغه طرفي یو ځنګړي قانوني او اکاډمیک بنل لري چې په دغه پترس کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځنګړي کمیټو له خوا او د ځنګړي بهیر پترس کې ارزیابي کیږي نو دغه سیم ځان اخستل او بیا هم دغه د اکسن له خوا چې هغه د پانتون سره بل پانتون سره بالکل نابلد دی اکیډمیک وهری سره نابلد دی او د مدارس نه راغلي دغه احترام په خپل ځای لیکن دغه د صلاحیت نشته چې هغه د اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي
د طالبانو حکومت د هواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې خپل استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي په دې کمیټه کې باید پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي مخکې په کابل ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړی دی هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي دي دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیریو استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیریو استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ
دوی منی مای کی درتا تاندې څنګه پروگرام لرو خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټول نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پخوانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15 رئیس لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یو نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګي وحکته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولې، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولې. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولې، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیز غړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په ومه وروسته هغه شوی چې په لویدیز غړې کې پرون د شنبه پر یو موټر په بریدو کې درې اسرایلی وګړي وژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسرائیلی وګړو د بریت ستاینه کړې و، خو د بریت مسؤلیت نه و منلې. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي و د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قماندان د جعفر د باسیا په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي یرغمل شوو د خوشی کېدو او په غزه کې د اوربن لپاره خبرې ترې هم روانې دي. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تیره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تیر کال دسمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیې هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتي د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د دسمبر په 15 هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرښې ووته. د الوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 8 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیګ کې د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په اومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې کڅه مټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان اټک انرژي دویم مقام او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم تر لاسه کړ. د سیالي میاش وړاندې د دولسو ټیمونو په ګډون پیل شوې وې.
نیما نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنۍ کې چې کله جلې نړۍ ته راځي لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نه شو تا باندې جلې تم توجه نه کیږي کله چې جلې زیږي چې ځان جلې ده نو
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوې زیږیدلې لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومه یې پاستې شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه په یو زیارت کې یخي وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاستې زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری قدر من اردن کو نسایی ولادی دکترانی وایی چی دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویش هم فکر که بی چی خدای مکره لبادی پیخ سر مخ کیگی دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جوار خبگان ورتا ویل کیگی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سر چی لوری نری تراوری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چی پا کورانه او که دلور او زوی ترمانز دوگونه چلند زین خدی دوم را تر تاثیر لند راولی چی دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی هغه لزه چې خځه سره د نامناسب چلند څو لامل نه وای
شرایط ک د مور د پاره دی ک د ماشوم د پاره دی هغه را مساعد نه دی کنه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دی چې خځه یې لري البته سم خوره نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې د افغانستان کې دی ورک یو د جلکې یعنی اله کنجلې دی چې مثلا کنجلې پیدا شي نو اگر کورونای زیاتره وخت یعنی استثناء شته نو هم چی ټول استثناء شته که خود ځینی کورونای جدی انجلی ته دومره نه خوشاله کیږي نو تا باندې چی خوشاله نه وي خو مور تم دومره توجه بیا نه کیږي نو الک چی بیا نه ته توجه ډیر وی تا باندې په هغه کورو کې بیا د مایندو دغه مایند چی دی الک مور هغه خوشاله وي البته څومره چی موږ لیدلې دي څومره چی موږ ته معلوم شوې دي ځکه دا الک زیګون داس یو افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او داد انجلی مور چیوی اغا بیا دست یو رقم پریشانه یو رقم مراوی درسته نو تا من در کور نخوا موقع تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویده نو بس درنو دوم را توجه و پام نکیگی یو دغه مثلا دا بل مثلا دا خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خوړه او نور ته برابرېږي بل هم دا مثلا دا پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کوي مور هم طبعاً اولاد ته توجه نه کوي ځان ته توجه نه کوي دا اکثر اوت کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس هم دا غستون زما په نظر خو هم دا لامل کېدای شي
bale کله چې لپایل نه دي انجلې په پیدایښت باندې د سی یو عکس العمل خو دلګي چې آتا مور ډیپریشن ته دي پس لدې سي ماشوم دي نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري دی اولاد ترمنځ فرق چې تعلق پیدا سو بری تاسو پیدا سه تر دې حالت یې هغه مور مړاوي سي خوښي نيسي خفه سي دا نور څومره بد پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوست دی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري
نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه نشي بیا مغت یعنی څومره به تاثیر پکوي دا تابان کله چې مثلا مور ته توجه نشه تابان انجلۍ تم توجه نه کیږي کله چې انجلۍ زیږیږي چې ځان انجلۍ ده نو یا مثلا نه بیا دغه تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک وشتل کیږي خو البته وروسته لیدم مخکې له دې خو بیا هم خو یو څه خلکو لور او د زوی ته توجه کوله
مېرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې اواز دي کورنۍ له خوا له امیدوار خدو سره نامناسب چلند دوی ته ګواخ نه دی بلکې د سی مرکزونو نشټون هم لو استونزه ده
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشټون لقبل امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند پاک لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمه ته کلینیکو ته لار سی ولته خدمت وکي او بعضی کسان کدا فداکاری کړي دا او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو د پاره تللی دی خدمت کوي خلکو ته خلق هغه باور نه ور باندې لري چې ترڅو راسي او دغه زایڅخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کی او خپل خزي ور تراولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه مېرمنې چې کله حامله سي ترڅو چې ماشوم پیدا کیږي حیا وکه شرم وکه درد مې بیانوه فریاد مکوه چې دې ګرد شزي مېندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سوي دي دا ګرد شوز پیدا کړی دي د اسمان نه دی را لیدلې دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشريور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوه ته لمړی خزنه یې چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورانی فشارونه دي رازو ټولنیس فشارونه ته چې اول خو د سیب مجهز کلینیکونه مونږ نه لرو په لری پرتو سیبو کې چې زه خپل شاید پات سویم خپل د سترګو لید کاتست سره بیان کم زمونږ د ګرم سیلو د خانشین د غذای مریضان چې ترڅو په تر لشکرګا پورې ورسې د بستروختونه پورې په لار کې به خپل ژوند ته لاس ور کوله ځکه چې لومړی کورانی په هغه باندې د فشار اورل چې فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی راو وړی هغه ډیره خپو خزده هغه ډیره خپه تجربه خزده د خبرې به وي بیا کوم شخصي کلینیک به وه ته په منطقه کې هغه کلینیک ته چې بده ورغله کلینیک چې په وضعیت مریض ولې درول دا جر تر شفاخانه پورې ورسوي بیا کدی تر شفاخانه پورې درسول کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامل لارې د امکانات نشټون د موټر د شهر نشټون بل اخر د خزه تر بستروختونه پورې ژوندې نه رسیدله او که ژوندې و رسیدله بستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاس ور کول یا به ماشوم د لاس ور کول چې دا د ناخوالې موږ ډېر سره مخ شوی یو بل خصوص په دغه عرصه کې کزدا سي په ډاګه ویل شم چې اصلا کار رد شوی اصلا د خلکو ته د خدمات نه دي ارزسي وي چې دا د دوی حق ده
مېرمن یزي وای د سماده چې اوس انجنونو ته د زده کړې چانس کم دی خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې کې کړې وای اوس په پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم هله تعداد چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کوي ځکه چې ک زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی دی چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانی او پیغورونه وزغمو په لکونو کلدار په ځان باندې مصرف کو دمو په ځان تپلې ده دمو په ځان منلې ده منګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي.
پرله پسې زیګون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون په خانه ماسله عقل وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدوار ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکولې دی، به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې، لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیدوارو ښځو لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري. څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوث خیا هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو کم داسې ادما پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي. دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکي او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کېږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه
غږیږي. دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوی هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي، یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمون نی تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کمواله یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي لدې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وی چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې داسې مایندې نه درکوي، او کله کله وایستې دوکې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف او هغه خمایند چې په اطرافو کې وسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او هغه مور هم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بلې خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشار وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثر اندوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره، له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه، د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړ دی، دغه درکه یې لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړه.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوی چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنی دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده. تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو میرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه میرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغه ماشوم یې نجلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلی وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله، یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویل چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته نجلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې نجلۍ دنیا ته راوړې هغه باید هېڅ خواړه ونه کړه. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغونه هغه د خاښې او د حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د نجلۍ د کوره وباسې، موږ د نجلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بهلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه یې شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچه په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه، په یوه زیارت کې یخې وه، او دا خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وي خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی، یعنی بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل، او وضعیت یې د بدنامه تر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښود؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم، یعنی تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي، یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کالونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی وه، هغه مور چې یعنی په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ور نه کړه.
کله چې میرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولی، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کړو، آګاهي ورکړو په دوی کې چې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یوه نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت د غنجل کې په کور باندې چلوي خو راځي د الله پاک نور وریږي. نو دا رقم وکړای شي چې در اسلامي منابع نه دغه خلکو سره کار وکړو توانمند کو دوته چې پوه شي په دوه خبرو باندې چې الک او جلی مثلا مور پلار ته خپله دیم دغه پوهیږي او در کوي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی ښځې په ښځو خشونت کا خاک په نور باندې خشونت کا په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفات باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوي دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص دپاره دی د شخص سره کو چې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آګاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي چې مثلا هلک او جلی فرق نه لري یعنی یو عامله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
دی وکی پش خو تا میزان چی اثر گئی سینو لمس صبر زید جوان مل کرے نور نیا ما نور دینو زلکی آشنا از ماس صبر راست یو بل سروا دکونن چی یو بل بپجوند نهی رو لکه چی من داسی بیا هم سر گران دیو بل گران نی بنهی رو چی تی اکلل خوشحالی نرازی زده سستا